السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونه ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وی د سرمنشي مرستیال امنه محمد د سازمان د خزو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی ښاغلي حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وای که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روسي اقدامات خوشینون کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون دراوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي ال ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوی چې دا چاره به اسانه نه وي خو باید و ازمیل شي د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوې ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د غاز نلیکه د چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي غاز به د افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقالوي د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرح ملاتړ کړی اورزولا واندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او د ملاتړ کوي په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غرض اعدامونه غندلې دي دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې زده نقیز راپورونه ورکړل شوي لدې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي خارګوټي ترنیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي خارګوټي هوادلې کې شوې ده د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د دې هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی د یو افسر په ګډون 15 سرتیری وژل شوی خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر یو لسو ته رسیږي الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه هم در ازویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق همدارز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او موسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې با په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو، کته هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ چپی ګڼ کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړ کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی خودلی ازادي رادیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بیوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي رادیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتیګریډ تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره وې ده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند تو کې رانیول لپاره نقد مرستې او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حملې کړي. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن سوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولې دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 16 کال عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میژو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپی هم مړه کړې کوم چې دوی د خپلو څارویو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې په 3 بجو په رالوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 23 دانې مرداري کړې وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونه او میژو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میژي د شپې لخوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات سوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ سوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راښکته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خوا شا کې راښکته کیږي. تقریبا د تیرو 1.5 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سختې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې دل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او د غراز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمهیز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغه لسګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې مړي کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې جوړ کړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمیز ځایي طالب واکمن مسولین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنی ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک ور کړې تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجله شیبه ورسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني د حکومت د حقوقو مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاين مایر قدردانی وکړه چې اوکرين ته مالیه او بشري پرستی برابري کړی دی. د اوکرين ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرشي پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکرين نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 28مې پر هغه برخلیک ټاکونکو سهار ډیر اټکل وکړ چې کیو په څو ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکرين د وګړو فزیکی زړورتیا او روحیه په پام کې نه ونیولې.
لیبل خو د اوکرين د ولسمشر میرمنې اولنا زيلنسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یو نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل پر اوکرين د روسي يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکرين په قلمرو پوري محدود پاتې شي. د هغې په خبره کدا چکړه له ماچ سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکرين د روسي غیر مواجه يرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په ورستیو کې د اوکرين پر اساسي بنسټونو د روسي حمله سختې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم وړاندی پو خپرونه کی
رسنی د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د رانده د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنی پاتې ده نوري بند شوې. په دې خپرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شیر پاړه در سره شریکو.
د شیر خدمت توقع هم دا وسی د موږ احساسات وروزی موږ شیر د دې لپاره نه وایسي موږ په معلومات زیات کړي
شیر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د خار پسترګو کې آشنا نشته
کی سالرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوي لګوتنی ولو او په چپ کې
پر همدې کې سه نقد هم اوریدل شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ سره تور پیغام ده د غژون چې ده
او دا به هم واوري
په دې نه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کیشي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپور لري.
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پاتشا خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلمان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نړیواله فلسفه په کې څرګنده شوې ده. د پاچا خان سنتي حادثي عدم تشدد فلسفي اړوند حکومت مبارزه د شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پاچا خان ونده په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي یي هم کورنۍ شاعري کړې ده لیکنې کړې دي دا پکې راسپړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنجیر کړې غونډه ډیر خاصه او بدل شوې ده چې د پاشا خان له پای څخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړې و دي پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د 12 سنجونو او 14 ځوانانو مقالې هم خبرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کرکتن ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کرکتن ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان وو، یا یې مقاله ضعیف راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې د ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت، البته وویشت مقالې راخیستی دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې په لسګونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوعي افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړي کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاءالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلې. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کی، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعات په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چي دي او نامعلوم کم بهر چي دي پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنوي د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعې او رسپانی له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوي لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوي چې ډېرې چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته زموږ تر اوسه پورې هغه څه واد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامابېزه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلک وشي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
پاینی باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایلس د اسلامي امارت پر اکثره، یعنی اسلامي امارت د خاصه هيڅ رسنۍ تړل شوی نه ده. تاسو یادونه وکړه د رسنیو چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي امارت د خاص رئیس ډول یو قیودات او شرایط او شان نشته چې هغه دې باعث وګرځي چې خپل فعالیتونه کې یا نورې رسنۍ تاسیسېږي هغو په برخه کې هم هېڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ د هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېرې وکال کې د بېلابېلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوې او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
حمیم جلال زئی له شاوخوا شل کلونو راهیسې شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه په نوم شعر ټولګی په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 478 مخونه لري. له شغله حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعري کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو طبي خبره ده، تغییر راځي. د وخت په تیریدو سره په تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغییر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغییر باندې پوهیږم او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې په عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغییر کړی او ایما ځاني تجربو به هم تغییر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپیریال یو نور تجربې هرڅه خاصه وي دي او زه فکر کوم هم دغه تغییر ده او ما خپل هم دغه تغییر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دی چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کومو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی، څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځای ول او زبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یو د غي دا ځنګړنه دا د زدلته نه کوم شی مطلق ردی دی شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دا غي عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنجمن د سی شی ته پیدا سمن جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپله اخیستنه لري. ایما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا زبه هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي سلسله د خپلو د انسان له ټولنیز بنسټیز احساسونو سی بولي، لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سی که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلا عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې زبه غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له تجربه او یا ځانګړي عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي، دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو تغیان ښکاري. جلال زی صاحب تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردیدای شو نه مطلب سره تاییدولای شي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسائلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلای. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی، داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي، که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري شعر، فکر کومه هغه شعریت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بېرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده، زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د تغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولای سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو، مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي، داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د تغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه ستا لسکڼې سکڼې ماښام لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که تغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر تغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د ستیج په سر یې ویلې وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي، او هماغه شعر ده. او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو؟ جلال زی صاحب
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناوو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی، او دلیل یې همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مون ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو دی بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، که خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه بیا هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به اوښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي، البته منظور مې شاعرانه منطق ده. نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننه چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پرې ګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست خپه کېږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پرې ګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست خپه کېږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کېږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې رارژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حامیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لورولې، لدوی څخه اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوه پلاس د پلار له کوره وزي، دیوه پلاس د پلار له کوره وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یوه مهاجره مرغۍ، پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زال او پناه نشته، زای د زال او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیر د کلمه کاوه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیړي د دود په اړه اورېدلې شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدلې شي.
دنګ سړی تور اوږده کورته اغوستې وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولی و او په چپ کې سګرټ. چټک روان و، یو زوړ پل ته ورسېدل. بد بوی په سپیږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو. څه په تورو مخونو، ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ. راضا هلک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه. دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو. نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل. دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست. دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و. رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتیان وي که نه؟ پلار یې وویل هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوی وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي، د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدي. عطاالله جان ځواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه. سلامت اوسئ شیبر صاحب. دنګ یو خو دا د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوست که نه. مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه.
وبخښئ، که ټیټ وای آی بي څو
ټیټ به دا و چې زوی ته به لاس نه رسېد، مطلب به د هغې په برابر وای.
نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله؟
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی، محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه. نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی، خو دلته ما اضافهګي جملو نه لنډ شارټ کټ مې ولیکه چې دنګ که نه، مطلب اوږد سړی.
بل ټکي ته که راشم،
د نقد له اصولو سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط پکار دی. تاسو لیکلی دي چې د سړی کورتۍ توره وه، ولې مونږ نه دي لیکلی چې کورتۍ سپینه وه؟
توره کورتۍ چې دا د خپل د یو تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تری کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دا ژوند چې دا د پولاند او د خلکو دام تور دی
کنه؟ دا دقیق جواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري. او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسه پیغام شل وستونکې درک کړي، فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولې، ولې په چپ لاس نه؟
خلاص او چپ لاس به پسته وایم. نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخکلن دی؟ نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لس کلنۍ کنه. نو دغه مخکلنۍ منځنۍ عمر دی، او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي. نو دا مې دې د خاطر ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري، او تر وکلنی راټیټ بیخي سلو په سلو کې د پلرونو او د میاندو لار تعقیبوي. هغه چې څه وایي په هغه کې ناونو نه راباسي. لیکن کدی بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ورکړی دی،
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېرې یادېږي کنه. مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ، دا مه کوه، دا مه کوه. نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی. نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي.
دا خبره مو هم سمه ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی، همداسې ده؟
او ما پوډرانو مرکز، مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وایئ کنه دنګ سړی د دروازې وځي. نو دلته ما د پولیسو سختنه موانغس خو د کیسې سره مې خو د چې خلکو ته د پولیسو سخته غوندي یو ځای معلوم کوم. یوازې پولیسو سخته پورې مربوط نشي، بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولی یا نور پولی نکنال تم یو،
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او دامداسې وي. زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي. تاسو دلته لیکلی دی چې بد بویته، فکر کوم دا شګام دی. خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وي، یو نیم ځل ممکنه ده. که تاسو عطاولا جان ځواب، که چیرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بویته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه، ډیر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته؟
بالکل، د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي. خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پلو سوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم، نو زه چې کله دې پل سره تیریږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی ته زه هیڅ رقم مثال نه شم راوړی. نو دومره به ووایم چې بد بوی.
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکي زړه ته لویږي. په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې څیرې وې ګرځېدل، دا ښکلی تصویر دی، د لوستونکي سترګو ته درېږي دا تصویر. تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیرانه شو. دا حیرانی همغه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده. د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی، مثلا ولیکئ خوله خلاصه پاتې شوه یا د پلار کورتۍ یې په دواړو لاسونو ونیوله، څه فکر کوي؟
بلې بلې، بالکل ښه خبره مو کړې، ښه خبرې مو کړې. نو خبره ده، یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو ډېرې دي کنه. مطلب ما هم مقالې پکې راوستې دي، هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې، تشریح کړې مې ده کنه. خو نه یم توانېدلی چې هر څه منظر کشي کوم.
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي، او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده. تاسو کیسې ته که بیرته راوګرځم، د پلار له خولې د سګرټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده د لوستونکو سترګو ته درېږي. خو لږ مخکې تاسو لیکلي دي چې هلک ډار شوی و، دا ډار هم تصویري پکار دی. مثلا که چېرته وایي سترګې راووتې، رډې راوختلې فرزن کنه، دا هم عیناً لکه دی هغه مخکېنی چې خوله خلاصه پاتې شوه، یعنی د حیران په ځای او د ډار په ځای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکن وي. په مجموع کې عطا الله جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکار کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده. څرنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست؟
ډېر مهمو مسایلو ته یې ما پام
کړ. یعنې دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوئ چې دغه د وینا او ښکار کولو ستونزه تاسو په ډېرو کیسو کې د افغانانو لیدلی وي چې دغه مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډېر عالي پیغام و. زموږ ډېرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل، که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای. که نه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا د ډار پر ځای. که نه نو اصله خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي. نو دغسې چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون راسره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپله ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي که نه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپوه کارل گوستاو یونګ وایي چې شایي حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي. په غزنی کې د بابیړی دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یوه بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد دا شی راولي سي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزني قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو. خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه نور هم دا دوستي دای منجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډیره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډیری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښه پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډیر کوو او ډیر چې به لږ له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کوو.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ما بابیړی کړی.
خو اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره. په اول کې ډېر دغه فشار و پي
مقصد
خواش و خسر لخوا دغه فشار و پي مقصد د ما د ورونو لخوا په خود د ما لخوا چې ورور موږ یې در به در کړو دا اوس دوستي و که دښمني و.
ډېری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړی په څېر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به د کور تر راولل سوی و دی دی ټول عمر د مخ پیټک داولو دی دی د پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو او ته بابیړی ناوی او پلر دی په تاب باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخستلو ته ویل کیږي. د زیاتوی دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخستل کیږي.
با بیړی خو یو له هغو ناوړ دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج ول پخوانه سی با بیړی معمولا یو هغه اضافه بار سی له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي او دا بل عامل دي کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختللی ولای او ښه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای خو ډیرای کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره و تر بل خبرونه زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم شدی وی
د هوا مرغانو وهرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې جانان پر کوټ سردا سی دا دنیا گاټ سردا سی دا دنیا گاټ بیتلی مد نارای کنا وای خط بیرا دی شای کنا وای خط بیرا دی شای سرټ کرای سر اشکار سی لا ما گنج بیل چای لا نارے باہر گئی پائل منت کی ماں جانند پائل Standra bandi granza kapak shimada